سلام ستړي مشي تاسو مخ خک الله ساتي رادیو ناوري دا مازیګر شپږ بجې دي. دا خبري خبرونه په خبرونه پیلوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جون دیرشمه نیټه په پاکستان کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نیټه ده چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شي. تلال جو چوهدري زیاته کړې چې له دې نیټې وروسته به په رسمي ډول د پی او آر کارت لرونکو په شمول د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا خبرې نن د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې دي. پاکستان وایي تروسه یې څه باندې 900 کډوال له خپلې خاورې ایستلې دي او که په راتلونکي کې څوک غواړي چې پاکستان ته ورشي هغوی باید له نړیوالو اصولو سره سمې ویزې ترلاسه کړي. هندي چارواکو نن جمعه ویلي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډه خطه شوې ده. د خبر وروسته تر دې خبر شو چې د سشنبې په ورځ د هند پر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږویشتنه ووژل. هند پاکستان تورن کړی چې په دې تروستي برید کې لاس لري. پاکستان بیا دا تور رد کړی دی. ایشوټډ پرس خبر ایجنس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تېره شپه د هندي ځواکونو پر مرچلو ډزې وکړې او هندي پوځیانو پرې سوابي برید وکړ خو تروسه د احتمالي مرګ شوبلې جزئیات خبر شوي نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نښتې راپور نه تایید او نه هم رد کړی دی. د دغې وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کنفرانس ته ویل په تمه دی چې پاوز دا پېښه رسمن تایید کړي. د روسي تحقیقاتي کمیټه نن جمعه ویلي د دغه هیواد یو جوکپړی پوځي افسر د مسکو په لمن کې وژل شوی دی. ډګر جنرال موسکالیک د روسي د وسلوالو ځواکونو د عمومي درستیز د امنیتي ریاست مرستیالو. دا جنرال نن په موټر کې د نیستروف پر سړک روان و چې د ریموټ کنټرول له لارې په ترسره شوې چاودنه کې ووژل شو. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې په وینا د ډګر جنرال یاروسلا موسکالیک د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. پروس کال د ډسمبر په میاشت کې جنرال ایګور کیرلوف هم په مسکو کې په یوه چاودنه کې وژل شوی و. دغې چاودنې مسؤلیت د اوکراین استخباراتو منلی و. د موسکالیک د وژلو مسؤلیت تر دې دمه چا منلی نه دی. ټاکل شوی و چې نن د روسیې لپاره د سپینې ماڼۍ مخکښ استازی په مسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي او د روسیې داسې وړاندیز ورته په بخښنه سره او د سولې داسې وړاندیز ورته وکړي چې د امریکا په تګلاره کې د ستر بدلون نښه بلل کېږي چې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت پیژني. دا وړاندیز لومړی ځل تېر اونۍ په پاریس کې تر خبرو وروسته د امریکایي چارواکو ترمنځ خوله په خوله شو. دا له هغو څو وړاندیزونو څخه یو دی چې تمه ده نن به یې د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویکتوف د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره شریک کړي. او د توت انخمهو څو متره جک طلایي ماسک نندارې ته وړاندې شو. دا لرغونی مصر د دې فرعون د سمبولیک ننداره په لندن کې ترسره شوه. د توت انخمهو له اسراره ډکه کیسه د ډیجیټل ټکنالوژۍ په مټ بیان شوې ده. د دې فرعون درې زره کلنه مقبره په 1922 کال کې د مصر د پاچاهانو په دره کې کشف شوه. د توت انخمهو له تابوت سره په زرګونه نور لرغوني اثر هم موندل شوی دي. د کشف د لرغون پوهنې په تاریخ کې یو بېساره شیبه بلل شوې ده. تاسې خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالب اوریدلی شئ. له پاکستان راستنه شوي افغاني کورنۍ په څنګه توګه خزي ونجونی وای هیڅ ډول امکانات ته لاسرسی نه لري.
مکتب شته هغه مکتب شوقی د زامن می دی بلته سره لغنم راویست تعلیم نام خو پوره تعلیم ته نه ته اوس موږ خبر چې د افغانستان اوس بل رقم حالت دی.
وړاندې به د دغه راستنه شو کورنۍ ستونزې او د چې په افغانستان کې د زده کړو زمینه ورته برابره نه ده او دوی څه حل لارې سنجولې دي په دې بېرته وړاندې جزئیات ولرو. له دې سربېره نن د اپریل 15 د ملاریا نړیواله ورځ ده. در روغتیا نړیوال سازمان وایي دغه ناروغي په هر دقیقه کې په نړۍ کې د یو کس ژوند اخلي چې تر ټولو ډېره قرباني افریقا ورکوي. په یاره نور جزئیات درته وړاندې لرو. همدارنګه خوست ته هم ورځو او هلته په دې اړه باندې چې په ښار کې د کثافاتو د راټولولو لپاره امکانات ډېر شوي دي، د چې څنګه د خوستیانو دغه ابتکاري عمل کار ورکوي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مشتقلتی هم غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشهي زفر د سیالمه او په تخنیکی چارو کې رسره سید بهروز دلیری ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي له پاکستانه راستنې شوې افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړو کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. یو نسیار د اندېښنې په څرګندولو سره زیاته کړې ده چې د روان اپریل میاشتې له پیله تر اوسه 1,00,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي چې ښځې او نجونې پکې هم شامل دي. ورځو نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
بس مونږ واړه شوي مالته یو غټ شوي م یو بس دا دی اوس هم راغلو. نم کوټې شته، نم اوبه شته، دی بس ولا چې پېغله لور مې ده، نه مکتب شته، هغه مکتب شوقۍ ده، زامن مې دي.
28 کلنه شبینه ده چې تېره اونۍ د مارچ په 10 له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. شبینه د 5 ماشومانو مور ده او ټول عمر یې د پاکستان خیبر پښتونخوا ایالت کې تیر سوی او اوس د ننګرهار اچین ولسوالۍ کې په نامناسبه سرپناه کې اوسېږي.
نم کوټې شته، نم اوبه شته، دی بس ولا چې پېغله لور مې ده، نه مکتب شته، هغه مکتب شوقۍ ده، زامن مې دي. هلته سره راغنم راویسته تعلیم نه، مونږ خو پوره تعلیم ته نه ایتو. بس مونږ څه خبر چې د افغانستان بس بل رقم حالت دي. په کار ده چې مکتب کې رانه واچي خاوند مې وبره کوزیم داډري وري کړه
بلخوا له پاکستانه د تازه رستنه سویو افغان کډوالو په ډله کې 13 کلنه اسما چې په پاکستان کې په شپږم ټولګي کې وه او اوس چې افغانستان ته ستنه سوې او هلته له دې امله چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز دی هم د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. اوسما ازادي راډیو ته وویل دا تازه راستنې سوي افغانان داسې مهال د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې مطرح کوي چې تازه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري هم د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له پاکستانه راستنې سوي افغان ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او زده کړو او کاري فرصتونو ته محدود لاسرسی لري. په افغانستان کې د یونیسیار مشر عرفات جمال د اپریل په 13 د دې سازمان پر ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
دلته په لسګونو زره افغان کورنۍ را رسیدلی دي چې ډېره یې بېرته ستنېدو ته اړ شوي. هغه کسان چې راځي ستړي او د خپل ناڅرګند برخلیک په اړه اندېښمن وي. ډېره یې یوازې له یو څو شیانو سره راستنېدو ته اړ شوي. د ښځو او نجونو په ګډون زیانګالې ډلې په ځانګړې توګه زده کړو ته د لاسرسي په اړه اندېښمنې دي چې ښایي د ژوند او د تګ راتک ازادي محدود شي.
یونیسیار د رواني اپریل میاشتې له پایله تر اوسه له پاکستانه د راستنه سویو افغان کډوالو شمیر 1,00,000 ښودلای زیاته کړي. دوی هڅه کوي چې راستنه سویو ته د نغدي مرستو ترڅنګ خواړه او نورې بشري اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دې دفتر په خبره په دې کې داسې کسان هم شته چې د دې مخکې کله هم افغانستان ته سفر نه و کړی. دغه شان د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون بیا اندېښنه ښودلی چې دا سرګونه راستنه سوي افغانان له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوي افغاني ښځې او نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي او د زده کړې او کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري. دا ښځې په داسې حال کې شکایت لري چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي د جون 13 نېټه په پاکستان کې د راجستر شوو افغان کډوالو د اوسېدو وروستۍ نېټه ده چې دوی په خپله خوښه بېرته افغانستان ته ستنه شي. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې د پی او آر کارت لري. په همدې موضوع به تم شو په اسلام آباد کې سره د مشال لاډیو خبریال طاهر خان همدا شیبه د ټلیفون په کرخه دی. تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایست دغه نوی اعلان چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وکړو او د همدې کال د جون 1 نیټې ټول کډوالو ته وخت کې خود چې هغوی که راجستر شوي دي او کنه دي باید له پاکستانه ووزي، دا دغه اعلان په څه معنا دی؟ په داسې شرایطو کې چې د هند او پاکستان اړیکې هم یو څه ترینګلې شوي دي، آیا دوی واقعا جدي غواړي دا کډوال ټول وباسي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې د پاکستان د کورونو چارو د وزارت مرستیال چې دا خبره تلال چودري، نو دا هغه د پی او آر کارت څنګه چې تاسو یادونه وکړه، داسې ښکاري لکه د دې جزئیات هغه نه دي ورکړي، لیکن داسې ښکاري چې کوم د پاکستان یو پالیسي وا اعلان شوی په 2023 کال کې د اکتوبر کې، چې اول مرحله کې هغه بیا اسناد پاکستان ویل بیا آی سی سی کارت ور شو، نو دا ممکن ده چې هغه پالیسي په تسلسل کې دوام ورکول نه پس دا خبره د کړي، ځکه چې پی او آر کار چې ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي شاوخوا 14 لکه دي، 1.4 میلیون په پاکستان کې ژوند کوي، دوی ته د 1.5 تر جون پورې نیټه ورکړل شوې وه، د هغې هغه د پی او آر کار دغه موده هغه هغې توصیح شوې وه، هغه ځولې شوې وه. خو د دې بیان نه زما خپل معنا عمده مطلب ته هم دا اخلم چې خو به وروسته وشي، ځکه دا کابینې فیصله، پاکستان مرکزي کابینې دا د پی او آر کارت په اړه چې څومره ماضي کې هم دغه غزولي شوي دي، فیصله به پریکړه به کابینه کوله، لیکن اوس وزیر اعلان کړی دی، بیا به هم ګورو چې کله د جون خو د بیان نه خود دا تاثر دی چې دا درېمه مرحله ممکن ده چې کوم پی او آر کارت والا افغانان دي او هم د پاکستان څخه خلاص شي. خو لیکن دا خبره حیرانتیا ځکه ده چې لکه دا سونه مودو سپاره، یعنی د مې میاشت بیا د جون میاشت یا سوره دی په دې اپریل کې، نو معنی خونده ده چې ویل شوی دي هغه افغانان چې د پی آر کارت دی پاکستان کې رجستر دي، ځینې حقونه هم د دغه بنیاد باندې لري چې هغې باید دغه نیټې پورې لاړ شي. لږ یو داسې یو غیر یقیني حالت دی په پی او آر کارت والا کې موس پیدا کړی دی بیان
دغه موده چې تاسو لږ څنګه چې یاد کړه، فقط د 2 میاشتو د ننه وخت دی چې د کډوال ته ورکړل شوی دی، او هغه رقم چې تاسو ویلې نږدې 2 میلیونه کسان دي چې پی او آر کارتونه لري په پاکستان کې، او کېدای شي زیاتره یې داسې وي چې هغوی همالته زیږېدلي وي او بېخي افغانستان ته راغلي نه وي. د دې کډوالو څه حقونه دي چې دوی څه کولی شي د دغې فیصلې په وړاندې؟
د ټولو نه مهمه داغې دپاره د پاکستان چې کوم د پی او آر کارت ورکړل، یو هغې دلته یو قانوني حق لرلو چې دلته پاتې شي، یعنی هغه ناقانونه نه و. یوه دوه چې په دې بنیاد باندې هغوی یو سیم کارت اخیستلی شو او بینکي اکاونټس حسابونه هغې هم پرانستلی شو، د سیم پخوا ویلی شو چې هغې په دې بنیاد باندې د ډرایونګ لایسنس هم اخیستی شي. نو دغه ځینې شیان خو بیا به اکثر افغانانو به د چا سره پی او آر کارت واغې به شکایت هم کول چې دوی ته دا شیان ورکړل شوي دي، لیکن عملا به داسې نه و. خو بهرحال د ټولو نه مهم د پی او آر کارت دا و چې هغوی په پاکستان کې قانوني ژوند کولی شي، اوس هم کولی شي تر د جون د 1 پورې، او دا به اول ځل وي که فرض کړي د دې وزیر دا خبره رښتیا وي او دا عملي کېږي، نو معنی دا ده چې پاکستان که څنګه تاسو وویل چې کوم پاتې بشي د ای سی سی کارت نه نور څه نه هغه پی او آر کارت ورنه، لکه پاکستان ور اقدام لاړ شي، نو هغه پاکستان د لکه د پلان چې کنده چې ما سیوا د پاسپورت او د ویزې نه علاوه نور ټول باندې لاړ شي، لکه دا د دینه یو معنا خستل کې دي شي.
که چیرې دغه کډوال لکه څنګه چې د اوس پروسه روانه ده، کډوال په زور باندې راوستل کیږي او دا کډوالو شکایت او ادعا ده چې د دوی ټول مالونه جایدادونه او پیسې چې چایلري ټول ونه په پاکستان کې پاتې کیږي او په زور افغانستان ته اخراجیږي، آیا دا پروسه به هم داسې وي؟
ګوره، دا چې کله پاکستان دا دویم اعلان وکړ، نو دا یو اندېښنه کډوالو سره ځکه وه، دلته لکه زخپل هم په اسلام آباد کې مونږ ګرځېد، موسم ډېر افغانان مونږ پیژنو، نو دلته هغوی پاکستانانو سره په یو ځای باندې دلته سرمایه گذاری کړې ده، چې کم قانون دی چې یو بهراني بغیر ده یو ځایي کس نه شي کولی، ډېرو خلکو پاکستانانو سره په یو ځای پیسې لګولې ده، بیا جدادونه اخیستي دي، بیا مارکیټونه دي، رستورانونه دي، او لکه ډیر زیاتر تغیر نشم کړی بګ ځنه پکې خو هغه مکه ټیکس هم ورکي تاسې پکې ډیر افغانان چې هغه ټیکسونه ورکي او دا ګوره دا اوس چې مشکل پیدا شو چې دوه هفته وخت ورکي چې تل عرشه او تاسو د پیوسل یو ښکار تیر کړی دي ستاسو ډیر زیات شیان دي تر اوسه پورې زمونږ دا خیال و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر تلاړ شي نو دا خبره موضوع په دې باندې خبرې شوې دي به یو رسمن یو اعلان لیکن هغه اعلان نه په کابل کې وشو نه تر دې وخت پورې شوې دي دا به تشویش نور ځکه د افغانانو چې پی او آر کارډ هم سی واقعي چې پی او آر کارډ والا بیا نسبتا دغه بې اسناد یا د ایس سی کارډونه زیات بیا پاکستان کې سره ګزاریم کړل دي هغه سره یو دا سوچ خو چې دې سره دا کارډ دی پاکستان حکومت وتور کړی دی مرګل ملتونو په بلاتر په حمایت دا کارډ ورکړی دی چې دا اعلان وشو نو هغه سره به یو مشکل پیدا کیږي او هغه زما ګماندار دی چې کومه هم ګورو دی د مهاجرینو دی مسلې ته نو د دې کې به زیات هغه خلک وي دا پی او آر کارډ والا کې چې دې به زیات دلته سرمایه گذاریم وي دې دلته ډیر شیان اخستې مونږ غوښتل لپاره مشکل به وي که تاسو پاکستان یو واضحه پالیسی اعلان نکړي
لاندې کې خان صاحب قدم راته وای تاسو د کډوال سره ناسته پاس لري یو ډیر پکې داسې دي چې په پاکستان کې له پاکستانیان سره ګډ کاروبارونه پیل کړي دي دوی څومره اندېښمن دي چې دا پروسه به څومره اغیزمن کړي
ډیر زیات اغیزمن دي او ډیر اندېښمن څه کوي چې کله د ایس سی کار دا اعلان وشو نو زه خپلم په دې اسلام آباد کې شاوخوا کې بڑا ګڼ شمېر خلک دلته ژوند کوي بارا کوئی اوسیمه ده چې دلته ډېر زیات افغانان دي خپل تور غلیو ما او هلته چې موږ ناستو لکه ګڼ شمېر یو ځای ناستو هغه سره مرکې کولې هغه کې بیا پی او آر کارډ والا مو او هغه ما تخپل لکه وې مثلا یو کس چې کوم اسلام آباد کې دلته د مهاجرینو مشر دی هغه سره ناستو ما هغه ما په درې دکانه په دې بارکو د بارکو یو مرګ ته سړی اسلام آباد دی او ډېر لوی ځای دی الته زما د دکان دل تری زما لوی مشینری چې راغه په شمالي د پاکستان برخو کې الته په غرونو کې لګیا د کار کوي نو لکه او دا دیو که خبره بیا نورم چې تاسو مونږ کې ناستو نو ځا کرونو بیا مالونه ډیر زیات دي دا ساروي او ډیر نو هغه د پاره دا بیان به زما خه دغه د پاره ځکه نه نخنی ورشي چې اول دغه دا سوچ وو چې ممکن دا د پی او آر کارډ ونه کې لکه دا وغځول شي دغه موده خو دې اعلان خو باغی ته ځکه نو دا تر اوسه پورې پاکستان باید یو پالیسی واضح پالیسی لنګ چې د خلکو د مالونه د خلکو د پیسې د خلکو د جیداد سربسته کیږي
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې په اسلام آباد کې د مشال لړۍ و خبريال طاهر خان و چې د پاکستان د نوی اعلان پړه چې د جون تر دېشمې د ټول د پی او آر کارت لرونکو کډوال له پاکستان ووزی مکسره رستي جزئیات شریک کړل
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساته
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو یو سیمه ایز موضوع اخلو. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په پهلګام کې د سشنبه د ورځې تر برید وروسته اړیکې کړکېچن شوې دي. په کشمیر کې د نښتې راپور نه ورکړل شوی دی او پاکستان خبرداری ورکړی چې هند د اوبو له تړون څخه نه وځي. همتا شیبه همکار محمد شیبر سره په سټوډیو کې د شیبر سره مهرباني.
مننه. هندي پولیس او پوځیان نن د هند تر واک لاندې کشمیر کې کورونا او جنگلونه پلټي او هڅه کوي چې په پهلګام کې د ترسره شوي برید عاملان پیدا کړي او ونیسي. د سیشن بی پورس د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې وسلوالو نږدې شپږ ویشت تنه ووژل. هند په غیر رسمي ډول پاکستان تورن کړی چې په دې تروریستي برید کې لاس لري. پاکستان دا تور رد کړی. په دې ترڅ کې د هندي چارواکو په وینا د کشمیر په متنازع سیمه کې د دوی د ځواکونو پاکستاني پوځیانو ترمنځ لنډنه شته شوې ده. اسوسییټډ پریس آژانس د دریو هندي افسرانو په وینا ویلي دي چې پاکستاني پوځیانو په سپکو وسلو تیره شپه د هندي ځواکونو پر مورچو ډزې وکړې چې هندي پوځیانو ځوابي برید وکړ او تر اوسه د مرغوب خبر نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د دې نشټې راپور نه دی تایید کړی. دغه وزارت ویاند شفقت علي خان خبري کانفرنس ته وویل چې دې ته انتظار کوي چې پوز دا پیش رسمن تاییدوي او کنه. بلورته د پاکستان مشانو جرګې ولایه هم منظور کړه چې پکې ویل شوی دی که د هند له لوري د اوبو د مخنیوي او یا هم د پوځي اقدام هڅه وشي نو سخت ځواب به ورکړل شي. د پاکستان مشانو جرګې د پهلګام په برید کې د خپل هیواد لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې اسلام آباد د ترهګرۍ خلاف دی. د پاکستان د مشانو جرګې په غونډه کې اسحاق ډار چې دغه هیواد د سریاسم رسچال او د بهرنیو چارو وزیر دی وویل چې هند باید په شپېتو مو کلونو کې د اوبو لښوی تړون نه بهر نشي او که څوک دا تړون ماتوي دا به جګړې ته د رابللو په معنا وي. هند په پهلګام کې تر برید وروسته وویل چې دا تړون ځنډوي، که څه هم هند په پهلګام د پهلګام په پیښه کې په رسمي ډول پاکستان نه دی تورن کړی، خو د پنجشنبې په ورځ په کشمیر کې پولیسو په دې برید کې څلور تنه تورن کړل او د هغوی له ډلې د دریو رسم شوي څیرې له رسنیو سره شریکې کړې. په دوی کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د پولیسو په وینا دوه تنه یې پاکستانیان دي او ټول د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې غړي دي. هندي پولیسو د دغو کسانو په هکله د معلوماتو په بدل کې د نږدې 15,000 امریکایي ډالرو انعام ټاکلی دی. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وړاندې به راسره واورئ چې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او یو شمېر افغان سوداګر د پاکستان حکومت لخوا د واګه بندر تړل کېدل د افغان سوداګرو په ځانګړي ډول صادراتو لپاره یو لوی زیان کړي. خو دې خبر ته تم ټیکو شو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایټالیا ته په سفر روان شوی دی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سبا شنبه په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. وسم ورزو لا سنکا کرنا د افغان سوداګرو او پنګوالو د اندېښنو په اړه چوسیا ته ورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د پاکستان لخوا د هند تحریمونو په خبرګون د واګه بندر په تړل کېدو سره به د افغانستان صادرات زیانمن او کموالی به پکې راشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بندر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د سوداګرو پر مخ تړل شوی او دا مهال چې کوم مالونه په لاره دي هغه هم له ستونزو سره مخ دي.
د واګې بندر زموږ د صادراتو لپاره خصوصا د وچ میوې او تازه میوې لپاره ډېر زیات مهم بندر دی او ډېر اساسي او نږدې وچه لار ده چې په ډېر لږ وخت کې زموږ مالونه هلته رسیږي. متاسفانه چې دا بندر د پرون رئیس ته بند شوی دی او زموږ مالونه هلته ولاړ دي.
نوموړی وایي دا هند ته د صادراتو لپاره تر ټولو ارزانه لاره هم وه. ښاغلی الکوزي دا هم وویل چې له افغانستانه په کلینی ډول هندوستان ته د واګه بندر له لارې یوازې د شاوخوا 500 میلیونو ډالرو په ارزښت وچه میوه صادرېږي، خو دا چې په ټوله کې د دې بندر له لارې د سوداګرۍ کچه څومره ده جزئیات یې ور نه کړل. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د دغه هیواد د ملي امنیت کمیټې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د هند د تحریمونو په غبرګون د پاکستان د فضا له لارې د هند د ټولو پروازونو د بندولو تر څنګ واګه بندر هم تړلی دی. د راپور پر بنسټ یادې کمیټې ویلي چې د اوبو له تړونه د پاکستان بې برخې کول په یو جنګي اقدام ګڼل شي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهم یې د اندوس یا سند د اوبو د تړون ځنډول دي. د سند یا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشوه او پر بنسټ یې پاکستان ته د اندوس د سیندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د اپریل په 22 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پالګام برید کې چې د لشکر طیبه اړوند یوې وسله والې ډلې د مقاومت جبهې په نوم کړی لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې هم د پاکستان لخوا د واګه بندر د تړل کېدو له امله اندېښنه ښودلې. ویلي دا ټول اقدامات سوداګري او ترانزیت زیانمنوي او هیله یې ښودلې چې وضعیت ډېر ژر بیرته عادي شي. د دغې ټولنې ویان خالد رحماني رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي
متاسفانه با مسدود شدن این بندر تمام تاجران میوه‌جات خشک افغانستان که گفتم میتونم تا 70% صادرات میوه خشک به کشور هندوستان است زیان‌های بسیار بزرگ را متحمل می‌شود چون هوا هم گرم است.
دقیقا هم دقیق شمیر نخی خواهی دو واگه بندر ده تردد که دوله عمله حال تا دو دوی لسکون موتر صادرات بند پاتی دی.
په هندوستان که دو وچی میوه یو سوداگر جواد باسون هم ده اقدام اندیخمند کرده دی.
د افغانستان ټول هغه محصولات یا پروډکټس چې هندوستان ته را لیږدول کېدل لکه تازه میوه وچه میوه او غالۍ او ځینې هغه محصولات چې د هندوستان افغانستان ته لیږدول کېدل لکه بوره غنم او داسې نور سیزونه د دې ټولو محصولاتو لیږد را لیږد د همدغه بارډر له لارې ترسره کېده. د دې بارډر د تړلو تصمیم به د افغانستان او هندوستان په سوداګریزو چارو ډېره منفي اغیزه ولري او ټول افغان سوداګر په دې اړه ډېر خواشینی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر داسې مهال هند ته د تجارت په برخه کې د واګه بندر په ارزښت او مهموالي ټینګار کوي چې د هند بهرنیو چارو وزارت شاوخوا درې میاشتې مخکې په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. بیان کې راغلی و چې د دغه وزارت سکرتر وکرم مصری د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې موافقه وکړه چې د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي. د یادونه ده چې په دې جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوري. نن د اپریل 15مه د ملاریا نړیواله ورځ ده. د رښتې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي دغه هیواد د ملاریا د کمول لپاره سخته مبارزه کوي، خو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل د فیروز عزیزي په راپور کې.
د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی وویس کلان عبدالله و د وایي له یوې اونۍ راهیسې په ملاریا اخته سوی دی. عبدالله چې نږدې هر کال په ملاریا اخته کیږي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د هوا په ګرمېدو سره د ده په ګډون د دې ولسوالۍ ډیری کورنۍ په دې ناروغۍ اخته سوي دي.
د کابل ښار اوسیدونکی فیصل چې له څو ورځو راهیسې مور په دې ناروغۍ اخته سوی هم ازادي راډیو ته وویل.
کمی خوب میشه ولی پس بینید پس بدتر میشه، دیگه تب خیلی شدید داره.
کلی صحت خوی او کلی بدتر شي، شدید تب لري او کلی کلی لرزه هم پیدا کوي. په دې بیکاری او د سم اقتصاد نشتون کې چې درملنه یې وسه نه لرو تر څو په یوه مجهز روغتون کې بسترې کړو. دولتي کلینیک ته مې بوتله، وویل چې ملاریا شوي، ځینې دواګانې یې راکړې او تبصرې هم وکړې.
د افغانان په داسې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هوا په ګرمېدو په ملاریا اخته کیږي چې نړیوال روغتیایي سازمانونه هم په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د شدیدېدو په اړه اندېښمن دي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه وایي افغانستان د ملاریا د کمولو لپاره سخته مبارزه کړې، خو خبرداری ورکوي چې اوس د لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان د اپریل په 15مه د ملاریا د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه د یو پیغام له لارې په افغانستان کې روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر سنیزا سلوادور په حواله زیاته کړې چې اوس په افغانستان کې د ملاریا د ختمولو لپاره د اقداماتو وخت دی. د نوموړي په خبره موثرې وسیلې باید وکارول سي، سیمه ییزې لارې چارې باید په پام کې ونیول سي او د دې ناروغۍ پر وړاندې ټولیز اقدامات باید وسي. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض په خپل ویبپاڼه ملاریا له موږ سره ختمیږي په نوم خپور کړي شعار سره لیکلي، د ملاریا نړیواله ورځ یو فرصت دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول لپاره د دوامدارې پانګونې او سیاسي ژمنې اړتیا پیاوړې کړي. دغه سازمان وړاندې لیکلي چې ملاریا په نړۍ کې په هره دقیقه کې نږدې یو کس وزني چې تر ټولو زیات کسان ورنه په افریقا کې مري. هڅه مو کړه په افغانستان کې د دې ناروغۍ د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ډاکټران وایي ملاریا یوه ویروسي ساري ناروغي ده چې آن د مرګ لامل هم ګرځي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډا ډاکټر فرید الله عمری آزادی رادیو ته وویل
ملاریا ناروغي یو هاده ساري انټونی پارازیتي ناروغي او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې په دې ناروغي سره کېدای شي چې لویان او ماشومان خزینه او نارینه په دې باندې اخته شي. ملاریا ناروغي انتقال د پانوفیلد منس په غوماش په واسطه باندې لمساب کسانو څخه روغ کسانو ته د ملاریا انتقال ده.
نوموړي زیاته کړه چې د ملاریا نښې نښانې تبه، سخت لرزه، د بدن سړېدل، خولې کېدل، کانګي او په ځانګړې توګه په ناروغ کس کې نس ناستی دی چې ډیری وخت له 50 کلونو کم عمر ماشومان او امیندوار مېرمنې په دې ناروغۍ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که څوک دا نښې نښانې ولري نو زر تر زره د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي څو له مرګه خوندي پاتې شي.